آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړي دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لارې سړکونو ورته جوړ کړي زینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوې دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته پته مدي دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوې دي د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلام علیکم څنګه ورو رشه جوړ په خیر ته بیت سم د کورو کې راته الله دې وکړو جوړ الله دې خوشاله نو کتم د ماجور وضعیت سخت خراب دي نو ډېر مشکلات سره مخ دي نو د به یو نیم خلک دا پروسه کې وځي د خوراکي توکي د مرستي حساب کتاب دوی ترته حساب په سمو نو غوښ دا باندې سودی کې دای سند نور سخت مشکلات سره مخ سي بیا ز مش خپل کلی کې مثال دسي عزیزان قربان ډېر سخت ستونزه سره مخ دي چې ولې روزګار نشته به خي حساب کتاب چپا دی په افغانستان کې مزدوري نشته حساب کتاب نشته کیو کاروبار نشته نن دی دا او دوی خبر ده بیا د پاکستان څخه کوم خلک راغلي دی هغه چې ترور سشتمنی و غلطه پاتاسو بیا چې دلته رااله دی وینو سر مسته چا سره کړي چا سره نه کړي هغه چې سشتمنی و غي په کورو باندې مصرف کړي مثال همزه کا واخه یا کور پر جوړ کنو ځانونه په شکل ترزدار کړو دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شي نه سپکشي نو دلته دوی بده چې ګری چې په ورځ 100 روپۍ دی ته پاتې 100 افغاني دوی دومره خوشاله چې بیخی به انتها خوشحالی نو دلته چې اوس ارمان دادی چې تاسو انجنیران مرسته راستولی وای یا آیاتان مرستولی وای ما بل داخله ګورښولې کورونه به مرشولی وای تاسو په خپل سترګو لیدلی وای تاسو څنګه حساب دی بیا دلته چې ځینې خلک ډیر زموږ په کړی کې خپل استه چې زمزه کې استه او ناکارم ځکه دی چې په وبوبش کې ولاړ دی پل دمونه دی د زمزه فصل نه کوي فصل هم نه کوي نو د امز کی دوی د کیم غټ مصرف لري چې یو جریم زکه دوی سمای تقریبا 3 لک 4 لک افغاني مصرف ځنی کی نو دومره واس دوی لري نه یک کیریان پات دي څوک ایران ته بیرته وګرځیدل څوک پاکستان ته لاړه څوک بل ځای ته لاړه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جما دا پیغام تر ازادي رادیو پوری ورسی یو غزنی دی ولایت دی اکټی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریدم نو کو باید ستاسو د دې پیغام در سره خبر کړم موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوي د تاسو څخه وختنه ده موږ باید چې موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته مو پیغام سوتو د ایران هیواد یز ولایت څخه نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورتونه تمدیدیږي یا پاسپورتو کوم تمدید شي ده یا کوم کاروبار سره روان ده په دې کې مو سر ډیر زور زیاتای پرو بیزا نصر کیږي او ډیر انتظار په مو باندې لري بیا چې هڅه ورسو ډیر څو نفر ته اضافه پاسپورتونه نه تمدیدي خلکو ته خوشکی کوي او ډیر دغه کوي له چارواکو څخه دا غوښتنه ده د ازادي راډیو کارکونکو څخه چې دا د مخ خبرونه مو چارواکو ته ورسوي او چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا یو د مو یو بس خاص وو کې مو یو ډیر به سرپرست یو ډیر به عزت یو یعنی مو سره ډیر برخورد کی په دفترو کې دا پیغام شیر سينو ډیر خوي نو مو ساته والسلام
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم خو د یو سرور جوړه خوشاله به نو افغانونه پکتیکانه دلته ورور کومې پیرګ پرخنایت سکریس ته ډیر خلک لري پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګی نشي کولای نو شهر کوم دای له صدا دفتر نه دا کوم د تذکرو کوم دفتر نه ستیاو سوالو ته انتقال کې ډیر پرتی سیمه د لولو مرکز لري د مرکز ټول رسیدګی نشي کولای یو څو یا سوري ورسیم په یو ورځ په دوه ورځې کې کار نه خلاصيږي نو ډیر غریبان په ټولو کې شپې ورته کوي مصرف پیرا دي ولادت وکړه د دفترونو ولسوالو یتم راسی زکس ټول خو رسیدګي ورک مرکز ته نشي کولای په خلک لارې پرتو سیمو کې پراته دي. الله دې یو چارواکي ته وته پام وکړي په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راسي تک سیاغه ټول ولسوالۍ ته ډېر کلي پراته دي ورته نو ټول خو مرکز ته رسیدګي نشي کولای هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي نه.
زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیري چې دي چې ورسو وینې دي تیار شوي 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو څخه د مسلمانانو شکي درې ورځې په لږ ګرځولي څلور ورځې په لږ ګرځولي دوی سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا حکس دي دغه څه وي بله. خو دغه مجاهدین چې دي وروره ظفر پهیې غواړي بله. خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ته زما دغه پیغام دی چې کم دا مشران چې دي لکه دغه کار مسولیت وو د دې خاک امیرتوب پر غاړه باندې دی. موږ د لوړې خوا وبو وچې دي وبو نه لرو کښتونه د تاریاکو باندې باندې نو باید په وبو یا په یو داسې بدیل لار باندې سر وګرځو وسې چې هغه دا خلک سر راټول چې پر هغه ځاګو باندې میش پاته سي کډی ځینې تللې دي داسې ځایونه ستا چې تور پاته دي. سړک مو خراب دی سړک مو جوړ نه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه سمیع الله سیلاب د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د مخابراتو شبکې ډېر سختې کمزورې دي سم فعالیت نه لري کار نه کوي. موږ د مخابراتو شبکو څخه دا هیله او دا غوښتنه لرو چې زموږ ولسوالۍ ته انتنان راوي خاص بیا د بي سیم شبکې څخه. فعالیت یې ډېر سخت کمزورې دي. په ټوچه ولسوالۍ کې دوه دانې انتنان شتون لري چې یو دانه په ولسوالۍ کې ده یو دانه د کلیسوس په مندي کې ده. موږ هیله دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته نور انتنان راوي او زموږ نیټ راکوي کې نو خلق ډیر سخت ورسره په ستونزه کې دي. نو موږ دغه د بیسیم شرکت څخه دا هیله ده چې نور انتنان راوي زموږ ولسوالۍ ته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. دلته د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ دلته د روشن سیمیکاټان د ډیر سور څخه د روشن سیمیکاټ کار کوي لیکن خاده نه څه خاده ډیر آزاد ده. نو زما دا غوښتنه ده چې د روډ چارواکو چې دا زما غږ ورسیږي چې دلته د روشن خاده ودري او د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد په کلي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه صبرګل سالار دغه پیغام پرېږدم چې زموږ په منطقه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. څو څو واره میسیجان استولی دي رادیوګیانو ته چې زموږ پیغام درسره نشر کړي زموږ منطقې ته د یو دانه خده راوي. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالحلیم افغان یم د هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ څخه می تماس نیولی دی. زما آواز در سره نشر کی په دغه رسنیو کې. نور خواته مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي. هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ د شورا او د میدان بغل ته دا زموږ پیغام تر رسنیو او مسؤلینو پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سین لاش نور ایم د ننګرهار د شپنور ولسوالۍ څخه. ورور زمونږ د غوښتنه چې زمونږ سړکونه کچه یې بچې ده پاخه شي. مریضان هم چې هسپتال ته رسو هغه نور هم خرابېږي. زمونږ د ټولو چارواکو ټول زمونه دا غوښتنه ده چې زمونږ د سړکونه پاخه کړو. ډېر زیات مشکلات
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادۍ راډیو ته رالیږلي وو موږ هم خپاره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدل وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
وسم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مول ننګرهار ولایت ایما چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی. نو که هر چاته معلومات د ورورې او بیا د زل همدردی را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته دوه شمارې وایم 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903-904. دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی، نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی، نو په دغه شمارو دې راسره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم، 0-2-6-5-5-5-0-3-9-3-9-4. افغان شمارا مور تکراروم، 0-9-4-9-1-1. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي، او پیغام مې دې حتمن نشر کړي. ډېره مننه، پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، ستړي مسئ جوړ یاست، په خیر یاست. عبدالسلام نومېږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولي، د هرات ولایت څخه. په دغه نامه هلک ورک دی، دا زما پیغام نشر کوي. عبدالرحمن نومېږي، د سخداد زوی دی، د ملا سلام لسی دی. د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسوي عزیز نوم اخیستې دي، خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې. نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه، ګران اوریدونکو ته لولم: 0-0-3-5-3-4-3-2-4-8. شمیره یو ځل بیا تکرارم: 0-0-3-5-3-4-3-2-4-8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ، نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله من یم چې ټوله به راته روغ جوړ خوښ خوشحاله وي. که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خپرونه وي، نو زما دا پیغام په شینه شر کړئ. زموږ یو دوست ورک دی، 13-14 کاله عمر لري. کې چیرې ورور په اړه معلومات لري، یا د خپل زما ژغ ورز ما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې، او یا دې په واتس اپ باندې میسج راته وکي: 0-0-8-2-5-0-0-8-2-5-0. کچیر دې زما ژغ خپل اوري، او یا بل څوک په اړه معلومات لري زموږ سره، دې یا ژغیر پیغام شریک کې، او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې، مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرن چې د ازما پیغام نشر کړي، د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل سي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی، تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی، او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایله. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي، او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ ولسوالی سے خبر کوما. ما یو ورور دی وکال کیش د کورنا درکسو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته. او دا هغه وخت موږ کوله مرجو ولسوالی کړی دی مرجو ولسوالی سره تللی دی. یاره کف دغه معلومات لري په داش ماجی مرسته رنگوي صفر وا ات دوا څلور نه ات صفر څلور وا د دنوم اسنه نشنا جان د مر په خل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی ول زابل ل زابل ول ترغنداب ول سوالی شیغان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ول ترغنداب ول سوالی شیغان کلی اوسیدونکو محب ول د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لور خوځیدلې. خو په کچه کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محب الله په اړه معلومات نه لرو. محب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 6 8 تکرار 0 58 15 15 1 0 6 8 نبی الله زابلی د محب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک تر اغلی استاسي میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چیرې خان محمد زما ږغ په خپله اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهربانۍ د طریقې دې زما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتی او همکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیم څخه نادر کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پرشانه ده او کورنۍ ډیر خوابدې ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوی دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2 ځل به هم شمیره درته وام. 0 0 6 0 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 18 کالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوې دي بن څلور میاشت لا زیات پوره سوې دي د نادرکه دي یو چا سره معلومات وو یو مسلمان سره معلومات وو ګندستاني معلومات یې راکړي علاقه چې سیستم یې وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو یې دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا څه وی ده چې اوس اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار موږ ډاکټر ته دیولې ده د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوټه پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي نو ښه وخت ښه چارې خدای پامن السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیم مرواله ده د پلان می عبدالوهاب ده د نکم می احمد ده د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلی ده نو د شپږ میاشت کې چې نادر کده کې هر څه معلومات وکړ پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسه 0 1 0 2 1 0 1
سلام علیکم زه د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاره غورغورید د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی
زما نوم لال جان دی بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبد الله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د دې دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبد الله عبدالحمید او عبدالاتیف او عبدالله چې و ازما ام سیمپیو د دوه درې کار کې چې شمیره را څخه د سخت څخه وتلی د سیم کارت څخه نو دا ایلرمه چې دی کچیر دوی ما خپل ځاګه اوري او خصن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دوی خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبا دوی نږدې دا پیغام واوري دی نو لوستي وکي او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژمه چې سیسي شلاف منو د ازادي رادیو څخه د خوښ لرم چې دا په یو سواره نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 1 0 8 0 8 0 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ او نن رمضان دی په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ورکسو عزیزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه است جوړ است په خیر است تیار روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د اتلس کلو دی نو تقریبا د لس کال کیږي د اتلس کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لست بولس کال کیږي چې خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره تر دا نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 9 8 1 0 بلش میرا سلام د 0 3 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 0 0 1 9 3 0 0 9 3 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او د دې سلام په دې لچ جوړ بس مننه چې موږ د خبرونه جوړ خړې د زبر د ورکو څو اجزان د پاره د خبرونه موږ جوړ کړی دا به ښه پندور کار دی زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی اوسیدونکي دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وا صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وا صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مصالحه خبر کوم د فلایلی د کلی د زینالدین کاکوزوی د جمهوریت کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خبره ما راوړې ما په دغه شمېره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده تربل دې څنګه را باندې تزنګ راټوي کله نو زه اوري یا موږ پیغام څوک اوري او کوم کاري را سره وکړي هغه شمېره دې څنګه را ده صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا په دې شمېره دې موږ تزنګ وکړو کار چې دې موږ اوري یا له سره ملګري مور څوکري څوک سره شنه تاسو په تن نوم دې میرا په دې د زینالدین کاکوزوی او سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
ہر سہارا بسترے پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھن چھن د ازادي میلما
د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلور وشت ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که درته ووایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعا پر ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوای پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې لوده په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرې ژم. تا باندې زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري روحی او همدارنګه ذهنی وضعیت زموږ ورستر بلې طبعا خرابیږي. د نن په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار کړی او ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي طبعا د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتا افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپل انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسائل به منفی لوری ته روان وی او وسم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډیر سیوی دی، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډیر سیوی، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډیر سیوی، کورنۍ تاوتریخوالی ډیر سیوی، او دا ټول شیان له بې سوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډیری په افغانستان کې افغان ښځې، ډیری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډیریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډیر سي. ځکه ډیری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډیری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي. او وضعیت دغه سطحې ته رسیدلی، نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شوزل لپاره زه هیڅ تاسو یو آینده نه ګورم، پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ ژغ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستات چې تاسو دغه ژغ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو ژغ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي، او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوي. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي کې هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی، دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر، زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرشي چې وی داغه په حق لې یا هم بحث نه کړی یا کم کا بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکسي د ورقې په مخ کې دی ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي ځکه دا دوه تړون خپل د دې بایس سوچ طالبان وخت ورسیږي نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هوادونو ته ټول هغه نهادو ته هم درنګ یو ان ایجنسیستا چې په دې مجلسو کې وو چې باید وست افغانو شزو لپاره دوی ودریږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لار پیدا کړي
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي
اوس فعلاً په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترین او تر ټولو غټه ستونزه دغه د ځوانانو فرار دی ګوري شل کاله دغه ځوانان زحمت ویستې درس ویل او ځانونه تر یو ځای پرې ورسوي اما کله چې سمار ته ورسېده میوه اوس نور هیوادونه خوري دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی ځکه دا ټول مسلکی خلګو دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې په ټول اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي ځکه تاسو ته به تر معلومی چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته به تر معلومی چې ډیر ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا وظیفو څخه استفاده ودی نو هغه په دې کوشش کې دی چې له وطن ووزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کونه فقط سو کوټه برابرې نو دا د دې بایس کې چې له افغانستان ووزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دا په خاطر له افغانستان ووزي نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ربز د کوي او خپل اسنادونه دوی تر سوچ ترجمه کوي ایوالويشن کوي او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس وایي تابند د خپل یو غټ بحران دی د ډېر شي چې ځوانان راپورت سی او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي لپاره خپل ځاغ پورته کی ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتین سي ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي دی لپاره باید حل لار پیدا سي او دا ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د شوز لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټول خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس نو امید سیوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په هغه غونډه کې مو د شوزو او انجنونو په ملاتړ خپل आवाज پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې د محل د طالبانو په بند کې دي د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د شوزو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوې خبرې د نړیوالو تر غوښونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زبدا ډیر شګنم کچېره اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو خپل ځخ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځی ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر شته چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سی پر سټیج ورغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوزو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق له ورغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځی ته پرې شې دی
او افغانستان کې شزي ماشومان او همدارنګ ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلات سره مخ دي. نو دا به ډیر شي چې مخامخ د نیګوشیشن خبري اترې چې څوک ورسره وژغي خپل مشکلات ورسره شریکي، نو ترسو دوی دیت مجبور سي چې باید اقدامات وکړي او عملی اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د شوز او نجونو سره په تماس کې یاست، دا غوی د لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان شوز لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیون نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودې یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د لکانو د مکاتب بس خجلا و زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او هم دارنګ پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدي او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وزي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وزي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅو اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالته مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2000 اول کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و همدغه پروسه دوی مخته یوړ او شزی د ټولنې څخه حذف کړي. اوس فعلاً هم هغه کار کوي کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو معلومی چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وي یا صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیلونه کې، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده، او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 20 کاله لرې پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و، او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 30 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي، او زه په دې هیله یم چې ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلاً تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالبه و، ځکه دوی نه و خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه و په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله، او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ و، یا هم عامه پوهاوی و د ښځو لپاره. لپاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حقله خبرې دی. تابع نو سیس داس یو پلیټ فارم نسته چې شزي د خپل حقوق په حقله پوسی یا هم داس یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نسته چې هغه د شزو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د شزو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا، ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسوي.
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي، خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري، هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي، هغه اصلا هم دا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه يم چې دوی ډیر زیات مبارز دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کور شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا ورسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د پرسرته عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي. زه مطمئنه یم چې دوی پیژي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته، نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې دا نهادونه، د یو این ایجنسی سو دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوق لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغه حتماً دا وضعیت چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي، ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر وای دی، دا یوازې تاسو لپاره دی، د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، دا هغه لپاره نه دی؟ آیا هغه بشر نه دی؟ آیا هغه انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دا وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د شوزو د حقونو مبارزه وجما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زمجملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیر زیات مننه تاسو ښه.
زما یار کما زلی بنے دپلشنا غمونک ما یار کما او کم پلو بز ما یار کما.